السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې دا او راتلونکو ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنې خبري مچلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال له حد 14 نیټه ده چې د 2013 کال د مارچ له 6 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مقام وایي چې له 2014 کال وروسته د افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني سرتیري وساتل شي. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو تحولاتو هم خبرې گئی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال وای د وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وای لدی وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خبروي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز پرون د سرطان د ناروغۍ له کبله د 50 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټ کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جیمز ماتیوس وایي د وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. جنرال ماتیوس د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته ویل امریکا باید په افغانستان کې 1,600 عسكر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو شاوخوا نیمایي یعنی 6,500 تنه د ناټو متحدان ورکړي. جنرال ماتیوس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خپروي. د ناټو د نړیوال ائتلاف ویان جنرال ګویتن کاتس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو ارقام به ساتي خو په ویبپاڼو کې به یې نه خپروي. نوموړي ویل د دې یو دلیل دا دی چې موږ د انتقال په عملي کولو کې یو او د ټولو جګړو او امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ملګرو ته سپارو. یو اونۍ وړاندې ائتلافي ځواکونه ویلي چې د طالبانو حملې په سلو کې وکمې شوې خو وروسته ویل چې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې شوې او په خپرو شوو ارقامو کې کتبي غلطي شوې ده. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 50 کلنۍ په عمر له دنیا سترګې پټې کړې دي. د له 2 کلن راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته و. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د شاویز د مړینې خبر پرون داسې اعلان کړ. دی نن د مارچ په 15 د وزیرانو د شورا له غونډې وروسته موږ دلته پوځي روغتون ته راغلو ترڅو د جمهور رئیس د صحي وضعیت نتایج وګورو. موږ معلومات ترلاسه کول او د ده له لوڼو ورور او د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای وو. همدا و چې له ټولو خواشینونکو او سخت د خبر چې خپل ولس ته باید اعلان کړو موږ ترلاسه کړ. نن د مارچ په 15 له غرمې وروسته په 4:25 هوګو شاویز مړ شو. هوګو شاویز 14 کاله د وینزویلا واکمن و. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د شاویز د مړینې له اعلان مخکې ویلیو چې د وینزویلا دوه امریکایي ډیپلوماټان اخراج کړل. مادورو ویلي چې په دې کې شک نشته چې د وینزویلا تاریخي دښمنان په سرطان بیماری باندې د شاویز په اخته کېدو کې لاس لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوری یاغیانو ته استولي د بنسټپالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسو ته ورغلي دي.
There are greater guarantees now that the weapons
they were dam hal ziat dad shta che wasle manzlaro aw pa mustaqim dawl da suri opposition ta astawal shwidi kari da sargandawne parun pa dawha ke la qatri charwa ko sara la katne aw khabar urus ta ukde da le de makh ke pa saudi arabistan ke hamla charwa ko sara khabar ikde we qatar aw saudi arabistan dwara da suri yaghyano ta wasle astawi washington wai dwiza ka da suri yaghyano ta wasle nastawi che bere le de mansat palo la suta bawar shwo dru dizo da ahdaf par zid bay istemal kadi jan kari wai da saudi arabistan قطر په خبرو کې د سوری یاغیانو ته د وسلو د ډولونو او د دې ډاډ حاصلولو پړه چې وسلې به سمو خلکو د سوری مخالف منځلاري ائتلاف ته رسیږي بحثونه وشول. او د سې شنبه پر ورځ په عراق کې د بمی چاودنو ډزو له عمله دیارلس کسان مړه او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شول. د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د پولیسو ماموریت کې د دوه موټر بم چاودنو له عمله 15 کسان مړه او لږ تر لږه 18 ټپیان شول. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي وسلوالو په دغه ښار کې د ښاري شورا یو غړی او د شمال د تیلو کمپنۍ یو کارکوونکی په ډزو وژل. په جنوب ختیځ ښار باقوبه کې د فوټبال میدان ته څیرمه چاودنه کې درې کسان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو دغه راز د بغداد په شمال تاجی ښار کې د شتمنیو د خرڅلاو او معاملو په دفتر حمله وکړه، دوه کسان یې مړه کړل. وسلوالو دغه راز د بغداد په جنوب سیدی ښارګوټي کې هم د زراعت یو کارکوونکی په ډزو وژل دی.
سلام او سهار په خیر، قسیم سلیمان یم او د همدا نن لپاره د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه -3 ټیټه یوه آسماني موریت. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه آسمان برګ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه وه آسمان برګ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11 آسمان شین. او بلخره کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 11 آسمان شین شوبل سوی. دا د هوا حالات لملته مو مننه کوم.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. یو لوټد با امریکایي پوځي مقام وی د پیشنهاد کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر او ساتل شي. پروان خبري مجله کې دا هم اوري چې ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې تورنو کسان لپاره د محکمې لخوا اورول شوی احکام او سزا کافی نه ګڼي.
دغه کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود، دغه په ورته کې باید قانون او د محکمه باید جدي پاتې شوی وای.
په بلخ ولایت کې د بودیجې د لګولو او د غراس د مرستکون کو ډلو لخوا د دې ولایت له چارو سره د مرستې په باب یو پراخه غونډه جوړه شوې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ایچ آی وی یو داسې وایروس دی چې د ایډس وژن کې ناروغۍ ته لار هواروي او په دې وروستیو کې له یو ماشوم څخه دا وایروس ایستل شوی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا جګپوړي پوځي قومندان ویلي د په نظر له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. دا رقم د جمهور رئیس باراک اوباما او ناټو له ارقامو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د اسوشیټ پریس په ریپورت کې لجانقه الکوزی وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر جنرال جیمز ماتس د سیشن بی پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 10,600 عسکر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایی او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی، خو وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي وو چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو د ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتس امریکایي سناتورانو ته وویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم وویل زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتس د سناتور ګراهم په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو، موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کال پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
وامریدل چې د امریکا یو چک پوډ پوزي مقام وایي چې د پیشنهاد کړی له 2014 کال سره په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خپروي. د ایساف وایي جنرال ګوتن ګیټس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وروسته له هغې دا خبره وکړه چې یوه اونۍ وړاندې ائتلافي ځواکونو ویلي وو په بهرنیو ځواکونو باندې د طالب وسلوالو د حملو د کمیدو رپورټ سم نو او کتبی غلطی پکې شوې. په دې اړه لجانقه علي کوزي اورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف ویان جنرال ګوتر کاتسوای تیر اونۍ د دوی په راپور کې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو حملو په راپور کې ځکه غلطی شوه چې ایساف دا مهال د انتقال عملیه پر مخ وړي او د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري افغان ځواکونو ته سپاري. دی وایي زیات شمېر عملیات چې افغانان پر مخ وړي په حقیقت کې هغوی په یوازې ځان ترسره کوي. په دې توګه د ایساف لپاره ډېره ګرانه ده چې سم ارقام ترلاسه کړي او زموږ په موجودو کمپیوټري معلوماتو کې زیاتې غلطۍ کیږي. د ائتلافي ځواکونو چارواکو او د امریکا حکومت څه موده وړاندې راپور ورکړی و چې په 2012 کال کې په ائتلافي ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په سلو کې کمې شوې وې او افغان ځواکونه به د زیاتو جنګي ماموریتونو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ائتلافي ځواکونو وروسته وویل چې په راپور کې غلطي شوې ده. تیره اونۍ لیون پنیتا د امریکا د دفاع وزارت په څوکۍ باندې د کار په وروستۍ ورځ ویلي و چې د ائتلافي ځواکونو د ارقامو په غلطۍ خواشینه شوی دی. د ایساف ویان جیمی گریبل وای په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو حملو په اړه د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک په راپورونو کې به غلطۍ نورې هم زیاتې شي او دا ځکه چې افغان ځواکونو ته د جګړو د ډګرونو او عملیاتو د مشرۍ سپارل د پراخېدو په حال کې دي. گریبل وای چې په 2012 کال کې په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو د حملو سم یا دقیق ارقام به هم خپاره نه کړي. د زیاتوي دا مهال د طالبانو د حملو په سلو کې اتیا په هغو سیمو کې کیږي چې د افغانستان د نفوذو په سلو کې له 10 کم کسان پکې ژوند کوي. طالب وسلوال د افغانستان له ګڼ نفوذو سیمو څخه په شاتم بول شوي او د هغو سیمو د بیرته نیولو توان نه لري چې په 2010 کال کې افغانستان ته د امریکا د اضافي عسکرو د رسیدو له امله له لاسه ورکړی وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسان لپاره د محکمې لخوا اورول شوې سزا کافي نه بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فارقي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل بانک د ځانګړې محکمې د قضیې له عاملانو سره ډېر سطحي چلن وکړ. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي فاروقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د محکمې دغه پریکړه څومره د قناعت وړ ده.
پښتو مرګ د چبدغه کسان دی افغانستان په سیاسي کړیو کې مقتدر شخصیتونه وو چې توانیدل وو چې په ملي اقتدار کې خپل موقعیت تثبیت کړي. بحران د کابل بانک نه تنها د نوې اقتصادي مسایلو ته نه تنها د نوې وغښتلې بانک ته صدمه و بلکې د نوې ملي حاکمیت او د نوې اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام ته بانکداري نظام ته یو ډیر لوی ګواښ ایجاد کړ. د دې په خاطر د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود او د هغو په ورته کې باید د قانون او د محکمه باید جدي پاتې شي.
بله فاروقی صاحب، او بخی تاسو د دوی لپاره د کابل بانک د پخوانی رئیس لپاره د 50 کلو بند هم داشند مرستیال لپاره د 50 کلو بند سزا تاسو کافی نه بولی؟
زه فکر کوم چې د دې حرکت دغه خیانت چې دوی وکړه نه تنها د بانک لپاره نه تنها د موږ خلکو لپاره هغه بیچاره مظلوم او ولسو لپاره تیرې وشو او د بانکي سیستم لپاره هغه باندې دوی د موږ په ملي امنیت باندې ډېره شدیده صدمه ورسوله او د افغانستان موقعیت او د افغانستان عزت او حیثیت د دنیا په مقابل کې د بنګل دوستان په مقابل کې راځي چې موږ دولت او نظام تر سوال لاندې راوسته. په دې خاطر د دې حرکت د یو مافیایي حرکت په شکل او د یو دولت په شکل د موږ ملي امنیت او صدمه و. په دې خاطر ځکه چې نه کوم چې دا جزا د دې لپاره کافي وي یا کافي او د موږ متور رسمي شر متاسفانه اوسم هغه مسلحاتو لپاره احترام کوي او په مسلحاتو باندې حرکت کوي.
بله فاروقي صاحب، کوم راته وایي چې دوی ته باید څه ډول سزا ورکول شي وایي تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او د مجازات او جرایم او قانون باید په دې باندې پلی شوی وای په مقایسوي او په نسبي شکل سره لکه چې نور مجرمونو لپاره دوی جزا ورکړي. دغه یو کس چې د افغانستان پر ملي مسالې باندې تیرې کوي او د افغانستان د ملي حاکمیت یو ګواښ پېښوي، د هغې دپاره په قانون کې څه جزا موجود دی؟ دا باید په دې په اسانۍ سره دي، په دې مسله باندې باید تیری نه وکړی. متاسفانه دا محکمه او دا نظام ټول د همدغو کړیو سره ارتباط لري، او دا یو واضح خبره ده چې دلته اوس هم هغه اداري فساد او هغه زدبندونه د سیاسي چې موجود دي په نظام کې باعث دي ګرځي چې هغه کسان چې زورور دي، هغه کسان چې په قدرت کې واک لري او واکداران دي، هغو ته قانون په داسې سترګو وګوري او هغه بیچاره کسانو چې نه لري په هغو باندې قانون پلی شي.
فاروقي صاحب، څه فکر کوئ چې د کابل بانک د قضیې لپاره ځانګړې محکمه یا ټاکل شوې ځانګړې محکمه ستاسو په نظر څومره د حکومت تر نفوذ لاندې وي؟
یقین سره دغه سختار د سیاسي شوز په افغانستان کې د زده کې نه کوم چې هیڅ دستګاه د افغانستان متاسفانه لازم استقلالیت ولري په شمول د محاکم. او زه ډېر متاسف یم چې محاکمه یا محکمه خپل ماهیت د حقوقي او ماهیت د قانون له لاسه ورکوي، او دا تسوال نه دی. زه فکر نه کوم چې دغه فیصله د دوی سربېره په دې چې یو ګام دی د قانون د پلي کېدو لپاره، یو ډېر سطحي برخورد د دې مسلې سره شوی.
د کابل بانک په قضیه کې د ځنګړې محکمې د حکم په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو حمید الله فاروقي سرګندونه ورېدلې. د کابل بانک ځنګړې محکمې پرون د دې بانک په خوانی رئیس او د هغه مرستیال د 55 کلونو په تنفیسي بند محکوم کړل. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جیمز ماتیوس وایي د وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خپروي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 50 کلونو په عمر پرون له نړۍ سترګې پټ کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوریې یاغیانو ته استولې د بنسټپالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسته ورغلې دي. پرون په عراق کې د بمی چاودنو او ډزو له امله 14 کسان مړه او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شول. او سپینې ماڼۍ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د هغه متارکې د لغوه کولو ګواښونه به هیڅ شی ترلاسه نه کړي چې لمخې د کوریا جګړه ختمه شي وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان د حالاتو پړې د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د افغانستان د بریښمو لار د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به ګډوډۍ پیدا نشي او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګې به دغه هیواد جذب کړي. په لندن کې د دغې خپرېدونکې ورځپاڼې په وینا د هند، ترکیې، چین او د منځنۍ آسیا د هیوادو په میلیاردونو ډالر هغې ورځې ته انتظار دي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. دغه پانګوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ناکراریو پیل نه ګڼي. دغه وتل په افغانستان کې د پانګونې لپاره د لارې پرانستل ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا د پانګوالو ویره اوس لدې ده چې د بهرنیو ځواکونو یوه برخه حساب نشي. ورځپاڼه بیا لیکي په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د ورځني ژوند حقایق د تاریخ لیکونکو له وړاندوینو سره توپیر لري. ټایمز بیا لیکي نن په کابل کې له امنیته د ویرې خبرې نه کیږي، هلته د طالبانو د بیا راتګ خبره نه اورېدل کیږي، خو د افغانستان د ورېښمو د لارې خبرې ډېرې دي. د ورځپاڼې په نظر په افغانستان کې ماشومان د کورنۍ جګړې لپاره نه چمتو کیږي، هغوی د کار هڅې کوي او په زده کړو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادو په څیر د پرمختګ یو عجیب شوق شته. ټایمز بیا وړاندې لیکي نور څوک دې ته زړه نه شه کوي چې بهرنیان په ګولیو وولي، بمونه پرې واچوي او په ځان وژونکي واسکټ د هغوی هرکلی وکړي. د ورځپاڼې په باور کوم کسان چې شخړو ته ډیر انتظار کوي شاید هر ډول انفرادي خشونت هم د خپلو نظریاتو لپاره یو دلیل وګڼي، خو په اخیره کې به بیا هم ثابت شي چې د دوی فکر سم نه و. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې تاریخي بدلونونه ډیر وخت غواړي، نو انتخابات به بشپړ ترسره نشي، امنیت هم شاید د نورو جګړو ځپلو هیوادو په څیر ډیر شنه وي، حکومتداري هم شاید بې نظمه وي، خو نور دغه شیان د خلکو ذهن ډیر نشي مشغولولی. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د حکومتداري په برخه کې د اداري فساد موضوع چړلې ده. د مقالې لیکوال ټامس ریکس لیکي د تاریخ پو داګلس الینز د کتابونو لوستلو زما نظر په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې بدل کړ. د لیکوال په وینا هغه څه ته چې ټول اداري فساد وایي په حقیقت کې لن اتل سو شپې تم کال مخکې هم په حکومتونو کې وو او اوس هم په جنوبي هیوادونو کې شته. ریکس راندلی کې د بریتانیا د امپراتوري لویه برخه د رشوت په ورکولو ولاړه و چې اقتصاد پوهان ورته ګراوګان شوي پانګونه وایي. د فرنګ پالیسي خپرونې په باور هغه زمان له مؤسسو په دې نیت استفاده کېده چې دغه یا هغه کس شتمن شي او کومې مؤسسې چې به پاتې شوې هغوی به د ټولو پانګه خپله کړه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ټاکل شوي وخت کې د بودیجې نه تصویب او د مرسته کوونکو ترمنځ د همغږۍ نشتون د دې باعث شوی چې په بلخ ولایت کې د بیا رغونې ډېرې پروژې عملي نشي. دا خبره د بلخ والي عطا محمد نور پرون په مظهر شریف کې د سیمه ایزې ارګانونو د ادارې له مشر سره په یو غونډه کې وکړه. په اړه یې له سیمې لطیف سحاک رپورټ لري.
د بلخ والی د مرکزی دولت نه وغوښتل چې د بیا رغونې او انکشافي پروژو په پلي کېدو کې د سیمه ییز چارواکو صلاحیتونه زیات کړي. نور دا خبره په غونډه کې وکړه چې د ولایت د بیا رغونې او انکشافي پلان د تشریح په منظور جوړه شوې وه. د نوموړي په باور دا مسله د دې سبب شوې چې والیان ونسي کولای په خپلو ولایاتو کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي او دا د دې سبب شوې چې بلخ ولایت کې هم یو شمېر زیاتې پروژې د پلي کېدو نه پاتې شي.
موجودیت طولانی بودن
د بیا رغونې او انکشافي برخې د پیسو ترلاسه کولو لپاره باید میاشتې او کلونه انتظار وباسو. د دونرانو او سیمه ییز چارواکو ترمنځ همغږي موجوده نه ده او د دولت په چوکاټ کې داسې کوم طرزالعمل موجود نه ده چې د هغه په اساس موږ د بیا رغونې پروژو نه نظارت ترسره کړو. د بلخ والي وایي سره له دې چې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو کې زیاتې ستونزې موجودې دي، اما هغوی توانېدلی دي چې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې 1500 ښوونځي، یو شمېر زیات روغتیایي کلینیکونه او شفاخانه، هوایي ډګر او د ریل پټلۍ جوړ کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر، د یو شمېر زیات وزارتونو معینان او د سیمه ایز ادارې مشر ګډون کړی و. د سیمه ایز ادارې مشر عبدالخالق فرایی ویل بلخ ولایت کې زیاتې پروژې پلي سوي دي او باید د نورو ولایاتو چارواکي بلخ ولایت ځان ته الګو وګرځوي. فرایی وایي هغوی یو شمېر زیاتې ادارې ستونزې حل کړي دي او د والیانو په مشورې سره دا ستونزو ته د حل لار پیدا کوي.
در رابطه با پیشنهادات جناب والی صاحب،
د دې ولایت د والی د پیشنهادونو په اساس زه د سیمه ایز ادارو د مشر په توګه دې سره موافقم چې د بلخ ولایت اقتصادي پلان ما کاملا تایید کړی ده.
البته بلخ تایید نمودیم.
په دې غونډه کې د افغانستان په ملي شورا کې د بلخ ولایت یو شمېر استازو هم ګډون کړی و. هغوی شکایت کوي چې په ولسوالیو کې اعتراض کار تر سره شوی نه ده. د ولایت استازو د مرکزی دولت او د سیمه ایز چارواکو نه وغوښتل تر څو په ډېر لری پرتو ولسوالیو کې د خلکو ستونزې حل کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ایچ آی وی دی یو داسې وایرس دی چې د ایډز وژونکې ناروغۍ ته لاره هواروي او په تیرو څو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زیات شمېر کسان له دغه ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ډاکټرانو به د ایچ آی وی ناروغانو ته د دې ناروغۍ د کنټرول یا مخنیوي لپاره درمل ورکول، خو د وایرس د بیخي له منځه وړلو په کار کې عاجز و. څو ورځې وړاندې په امریکا کې ډاکټرانو د یو ماشوم له بدن څخه چې د زیږېدو له وخته پکې ایچ آی وی و دغه وایرس لرې کړ. د دغه ستر تحول او پرمختګ نور جزئیات به د نیویارک ټایمز اسپانی پیو رپورٹ کې لجانقا الگوزی وورو.
ډاکټرانو د هغه ماشوم درمنه کړې چې د زیږیدو له وخت راهیسې په ایچ آی وی وایرس اخته و. کچیرې زیاتې څېړنې دغه درملنه تایید کړي، دا به لومړی ځل وي چې یو انسان د ساده او اسانه درملنې په واسطه د ایچ آی وی له وایرس څخه خلاصیږي. د دغه راپور پر اساس ډاکټران تل کولای شي د هغو میندو نوي زیږیدلي ماشومان وقایه کړي چې ایچ آی وی وایرس لري، خو په دې شرط چې په دغه ناروغۍ اخته میندې د امیندوارۍ په جریان کې باید معاینه شي. په دغه خاصې واقعې کې د ماشوم مور چې د امریکا د میسیسیپی ایالت اوسیدونکې ده، د امیندوارۍ په جریان کې ډاکټر ته نه وتللې. ډاکټرانو د ماشوم له زیږیدو څخه دېرش ساعته وروسته د هغه درملنه پیل کړه او اتلس میاشتې دوام وکړ. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس 15 میاشتې وروسته چې کله د ماشوم مور معالج ډاکټر ته لاړه په معایناتو کې ولیدل شول چې د ماشوم په بدن کې د ایچ آی وی وایرس نور نشته. ماشوم دا مهال 2.5 کلن دی او د کوم فعال وایرس نښې یا اثر پکې نشته. ډاکټرانو دا درملنه یوه عملي درملنه بللې ده. که چیرې د دغې درملنې اغېزمنتوب تایید شي ممکنه ده چې دا به په نړۍ کې د دغه وژونکي وایرس معیاري درملنه وي. د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 200 په ایچ آی وی اخته ماشومان زیږي او د نړۍ په نورو برخو کې د دې ډول ماشومانو شمیر په کال کې 3 لکو ته رسیږي.
د پټې خولې فریاد
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنې کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوي لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي د جاپان له خوا شوې مرستې ډېرې اغېزمن ګڼي، وایي چې د نوموړي هېواد دا تازه مرسته به په افغانستان کې په څلورو مهمو برخو وېشل شي. جاپان پرون له افغانستان سره 1.9 میلیون ډالر تازه مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول خبریالانو ته ویل چې د جاپان له دې 1.9 میلیون ډالر تازه مرسته څخه به د سړکونو د ساتنې، اوبو رسولو او اوبو رسولو او داسې نورو مهمو برخو کې ګټه پورته شي. د دې مرستې تړون قرارداد پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
احمد لکی د پاکستان د سولې د شورا مشر باید له افغان ولسمشر څخه بخښنه وغواړي. خیکې د بغلان ولایت څخه لکی د هیواد په شمال کې زیات خلک وسله لري، حکومت باید له توپیر پرته له خلکو څخه وسلې واخلي. د لغمان ولایت څخه جمال خان شکایت کوي چې د شهید مولوي حبیب الرحمن فلسه کې استادان تدریس ته پر وخت نه حاضریږي. پروانه له میدان وردګو څخه لیکي د دې ولایت د چک په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي نسته، د معارف وزارت ولې دغې مهمې ستونزې ته پام نه کوي. خلیل احمد د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه اس ام اس رالېږلی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې هیروینیان بیخي ډېر سوي دي، هغوی د نشه یي موادو د رانیولو لپاره غلا او تملا تړلې ده. محمد الله له غزنی څخه د افغانستان حکومت وایي که غواړي چې فساد ورک کړي نو شرعي قانون دی راولي.
د ژوند رنګونه
خپل ځان برو پېژنې؟
زما نوم خاطره، زه مکتب کې یم.
په څویم صنف کې؟
زه په یولسم کې.
څنګه راغلې دلته راوتلې؟ بازار ته څنګه راغلې؟
مګنان همصنفیانو داسې زنګ ووایي سره زه لاړ سي ورته باغزانو ته لاړ سو تا کوم شي اخیستلو دا بلوس دا جاکټون دا شان نوی ګورو که خوښه سه واخلو.
ولې باغزانانه ته راځئ نور ښار بازار ته نه ځئ؟
خو باغزانانه ښه ده، دلته آرامي ده، مزاحمت چاته نسته، دلته راځو باغزانه ته اخلو دوجنه. مګر ډېر خوشحاله دلته ښځې دکاندارانې دي، دا ښه سهوله ده. نو مګر ازاده کولای شل ته یو شی واخلو، مثلا بای کو په ازاده توګه باندې په ازاده شی باندې دینه واخلو. اشی کوای سس هغه مثلا هغه د مګه باندې خزه ده، یو کوای سس په ازاده توګه باندې شی مګه وګورو په ازاده توګه باندې غن بای کو واخلو تر خوشاله یتر.
همیشه سعوده لدی چې نه اخلی او کنه کله کله
کله کله ترازو بس هغه نه مخلو. لسی مریم نه نزدیدا کوم چې سمته نزدیدا باندې جیرزو مثلا بغزن نه مګه نزل ته ډیرزو
بیا هغه ټول وسایل چې تاسو خو هیږي او د تاسو د ضرورت وړ دي دلته پیدا کیږي.
بل زه سګورم هم پیدا کیږي کومه ورس د نور دکانم جوړ سي مثلا اش اس کوم شې دلته کمبوتا اش ټول دلته مسایت سي
په خټینه باندې کې پراته لدی چې دکانونه دي او خټه پلورون کې لري تاسو په ازاده توګه کولای سي له سودا واخلي. دیننه باغ همسته کله راځي باغ ته د سایل ساتري لپاره
او مګه خپل فامیل سره راځل ته باغ زران تر ازو مګه ډیر وخت کې او د تفریق دلته باغ زران تر ازو
څه تفریق وي بدل
دلته تفریق نه سم نه کو
کومه ورځ معمولا پیرځ
مثلا جمعه فرصت دی خلک راځي او د جمعه فرصت باندې راځو مثلا نوروز کې راځو دا وخت کې راځو
ډیر مننه
تاسو نه مننه.
دوستانو تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ صفه 1290 کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل 0.15 صفه د افغانستان په ټولو ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوري. د اتو بجو په پښتو خبرونه کې په پکتیا ولایت کې د هغو محصلانو له شکایتونو خبرېږي چې وایي دوی د کانکور په آزموینه کې درغلی شوې ده. نور مهم مسایل هم په دغه خبرونه کې څېړو. خو اوس د دوهمې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور په سټوډیو کې.